نن د مارچ تما د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې په دې موخه لمانځل کیږي چې په ټولنیز ژوند کې خزو ته پراخه ونډه ورکړل شي او ورسره د خزو لپاره داسې فرصتونه برابر شي چې پر ځان بسیا شي. د دې ورځې په مناسبت په یو شمېر هیوادونو کې رسمي رخصت وي او نارینه د خزو حقونو ته د درناوي په موخه هغوی ته مبارکۍ او ډالۍ ورکوي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا ورځ په رسمي توګه لمانځل شوې نه ده او د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز سربیره د دولتي ادارو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راګرځول شوې دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت یو ځل بیا په د هیواد کې د آی سی سي کارت لرونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر پایه له د هیواده ووځي. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون جمعه خبره کړې خبرداری ورکړې کې چې د کډوال په خپله خوښه ونه ووځي د اپریل میاشتې له پایله به یې په جبري توګه ایستل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج په اړه خپله خبرداری په داسې حال کې تکراروي چې وړ مورس 190 افغان کډوال د اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې نیول شوي وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول پیل کړي چې د دوی په ټوکو په هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي د قانوني اسنادو درلودو سربیره د پولیسو لخوا نیول او ځورول کیږي. د جرمنی د کډوالو او پناه غوښتونکو فدرال ادارې پرون اعلان وکړ چې د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د هغو خلکو په شمېر کې د پام وړ کمال راغلی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کوي. دا اداره وایي چې په جنوري او فبروري میاشتو کې په ټوله کې څه کم 1500 کسانو په جرمنی کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د تېر کال د همدې مودې پرتله 30% کموالی ښیي. د جرمنی د کډوالو د ادارې د راپور له مخې له دې ډلې تر ټولو ډېر غوښتنلیکونه لومړی د سوریایانو وو چې شمېر یې 8000 کسانو ته رسېده، ورپسې افغانان وو. د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر نانسی فرایزر پرون وویل د ارقام ښایي چې موږ د دوامداره اقداماتو له لارې د غیر قانوني کډوالۍ بهیر څومره ځنډولی. نوموړي وایي چې له دې اقداماتو سره په یو وخت کې خورا ډېر کسان له جرمني څخه ایستل کیږي چې شمېر یې د 2023 کال پرتله 30% زیات شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ته یو لیک استولی او په هغه کې نوموړي ته د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی. ښاغلی ټرمپ په امریکا کې شو د پنځشنبه په ورځ سبت شوی وویل چې دا لیک یې ورځ مخکې استولی دی. ولسمشر ټرمپ وایي په لیک کې لیکلي دي چې هیله من دی خامنه‌ای به خبرو ته کښېني، که د ټرمپ په ټکو که خبره پوزي اقدام ته ورسي نو کار به خراب وي. د دې مرکې ځینې برخې پرون خبرې شوې او پاتې برخه به یې د یکشنبه پورې خبره شي. ټرمپ په دې مرکه کې ویلي چې دې خبرو ته ترجیح ورکوي، ځکه د ده په وینا له دې خبرو داسې موافقه ترلاسه کېدای شي چې د پوزي بریا په څېر به ښه نتیجه ورکړي. ښاغلی ټرمپ وروسته په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال هم هیله څرګنده کړه چې په نژدې راتلونکي کې به له ایران سره یوه موافقه ترلاسه شي. ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې له هغه اټومي موافقې و چې په 2015 کال کې د امریکا په ګډون د شپږو لویو قدرتونو ایران ترمنځ لاسلیک شوې وه.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلي. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لاره د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پایلو په پایل کې د خبرونې د موضوع په اړه د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنیزې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرمه موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډېر دي، هغه پکښې کې سپکاوی دی، هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکښې کې د یو بل بیزتی دغه پکشي کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي ذلیل کی بې عزته کی په سپکه سترګه ورته وګوري سپکې معرفي کی یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکی زه احساسومه چې ډېر بد راتلونکی به ولري که چېرې پر وخت مهار نه شي، هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو ښه خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. او بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اوزله دهقانې ما د بغلان ولایت اوسیدونکي د یوې نجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډېره خوشنوونکې ده چې کله موږ غواړو انټرنیټ ته لاسرسی ولرو اول خو په ډېرو ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي چې په اقتصادي ستونزو سره سربېره انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنیټ فعال کړو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک بے جای خبر یا بے جای مسائل ډیر استفاده کی ډیر بد خبر ډیر بد مسائل من سره زی یا ور سره مخامخ کیګم نو د مال پر ډیر زورون کی ډیر رانجاوره دراته چې څنګه موږ کولای شو خپل پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بے جای مسائلو بحث وکړو چې هیڅ نو راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلای. نو دا وخت د تاسف زیاده د خوشنوون کې خبره ده چې پر ډېرې سخت انټرنیټ پیدا کو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کی.
درمنو دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل نن په خبرونه کې لمونږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې درته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانان دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ ایمونگ اصلی ارتیا، ایمونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان، اگه خلیکیو چی تقریبا نیم قرن جگره موتیره کرده. با همدی خاطر ده افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه ده افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو ده بل منل، امدگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید پدا مسائلی کوشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگا و تاس طول دغه د وطن په ضروریاتو که فکر وکړو او د افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روانده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي، له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د ایادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین و مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکي په دغه مقرراتو کې دادی چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي. یعنی اتهام کنزلی نتنا غیر اخلاقی مسئله ده خلاف ده قوانین ده پا ده حالت که معلوم دار ارسو کولیشی چه اعتراض وکلی قانونی اعتراض وکلی قانونی مراجع و تا در مثال فیسبوکم دا امکانات ده پا یوتیوبم که دا امکانات ده پا طول رسانگانو که دا امکانات ده ابیا موضوع دیر اقا کیگی خب به معلوم دار کولیشی چه قضایی و حقوقی مراجع و تام اشخاص مراجع و اخری دا طول دغه د اشخاص و د دفاع د شخصیت د دفاع بخاطر قوانین موجود ده په طول اروپا و امریکا پا دغه ایوادونی که چه یعنی متمدن ایوادون دی حاکمیت قانون موجود ده ارسو کولیشی چه د خپل شخصیت د دفاع بخاطر اقدام و اخری اعتراض و اخری او دغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي شخصي اتک کوي شخصي مسائل مطرح کوي هر څوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې هیڅوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کړي اتهامات وارد کړي په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده
بله سادات صاحب کراسو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي دغو شخصیت تا زیان رسوي څه فکر کوئ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کیدلی سي تاسو یې علت څه ګڼئ ولې داسې کار رامنځته سي
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري مختلف عوامل لري یو خو دغه شخصی مسائل ده چه ده افغانانو پا منسکی را منستکیگی اما متاسفانه پا اوس وقت که ده سیاسی گروپونو دغه قومی مسائل، ژبنی مسائل، سمتی مسائل، مذهبی مسائل ده مسائل هم معلومدار چه ده قوی تاثیر لری او متاسفانه دست یو حالت را منسته شویده چه یعنی ده اشخاص و پوگته شکست خورده سیاست مداران و پوگته ده جنگ سالاران و پوگته بازه یعنی فیسبوک چرون کی بازه فیسبوک ماران یا مثال پر نور و رسانگانو که ده اغوی پوگته یو دبل سر مقابله کیوی یو دبل سر مجادله کیوی
اوز رگرزو یو چو کلون ولانده تا آیا اغا وقتا امدسه یو بل ته البته ټول نه خیو د زینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده دغه شخصیت نورو ته ټیټ خودل کېده دا مسائل په خام و او که اوس دور شي پیدا کړی دي
نه خو معلومدار چې دا ډیر تفاوت لري خو دا خو یعنی د جنگ محصول ده مونږ تاسو ټول یعنی د جنگ او د ډیر بد حالت دوره مو تیر کړی ده خپل وطن کې پم دا اوس ډیر بد حالت روان ده په افغانستان کې هم هغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي خو دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده یو تاون ده عواقب لري اجتماعي سیاسي فرهنګي کلتوري توری او عواقب لري هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې جامعه آرام و اقتصادی مشکلات موجود و مگر خو جګړه نه و جنگ نه و یعنی آرام و جامعه هغه وخت معلوم دار چې ډیر توپیر درلوده اول خو دا رسانه و دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و په ټول افغانستان کې یو رادیو بیا با دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو باز محدود اخبارونه و پا افغانستان که مگر اصل موضوع داو چه اغا وقت یعنی اغا ده طولن نرمونه میارونه ارزختونه ده اعترام ورو یعنی ده افغانستان پا تاریخ ده افغانستان پا فرهنگ ده افغانستان پا دین که معلوم دار چه دیر قوی ارزختونه موجود دی چه اغا ده انسانیت پا بارکه ده شخصیت پا بارکه ده اعترام پا مبارکه اسپینگیرو تا احترام کول، اطفال تا شفقت کول، امسایه تا درانوی کول، دا دول اغا مطالب جی چی ایمون گوتاس دی دولنی ارزختونه دی، دا ارزختونه چی ایمون گوتاس دی دین او آین سره سلپسل مطابقت لری او دی ایمون دی دین او آین فرهنگ نشعر کرده.
بله رازو د حل لارو ته که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده اشاره ورته وکړه خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي شخصیت ته سپکاوی کېږي په علت مخبرې وکړې په زیان مخبرې وکړلې پخوا وخت اور وګرځېدلو په غم تاسو بحث درلوده رب سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب
هغه اصلي مسله په یو هیواد کې دولت ده متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل اصلي فقدان دا دی چې موږ او تاسو متعارف دولت نه لرو یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که اگه دولت چه خپل رسالت تعریف کلی او پیشنی خپل رسالت ده دولت رسالت خو معلوم دار ده فرهنگ تا باید پاملرنه وکنی دا یو لوی مصیبت ده په افغانستان که اگه وقت چه دولت یعنی وجود و نلری مسئولیت وجود نلری قانون وجود نلری قانون مدنی اشتنول نلری دا خو یو مسئله ده او بل مسئله متاسفانه دنن په افغانستان که دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسئله دام یو لوی مصیبت ده پم دی خاطر په اوس وقت که ده ما پان یو متفق اقدام یو متحد اقدام خو ناممکن ده زکه چه که مرکزیت متاسفانه موجود نده نه پا افغانستان که او نه پا بهر که پم دی خاطر مسئولیت راجی کیگی افغانی نهادون ده اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دا نهادون چی دید دا فیسبوک رسانه دار نور رسانگان جورنالیستان و فرهنگ پال خلکو ته دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده دی آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگ سازی باید وشی یو نوه باید چه احیاوشی اغه واقعا قوی در درون ارزختونه چه ده افغانان و پتولنه که موجود و او ده افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون درلوده پا همده خاطر ده غد پاره باید اقدام بشی او اصلی تکه ده ما پا انداده چه عملی گامونه باید واخستل شی مثال اغه سوک چه یو رسانه لدی رسانه چه یعنی چلون که دی یو رسانی دی یو نو فرهنگسازی یو نو اعترام متقابل یو نو مسئولیت پذیری یو نو درنوی یو دبل تا تفاوت تا اعترام کول دا اصلی مسئله ده یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت رسپکت چه ارتوایی اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چې یو اساس را منځته شي چې یو د بل ته درناوی وکړي احترام وکړي او مشترک منافع چې دي مشترک ارزښتونه ته دي هغوی ته باید ډېر درناوی وشي
سادات صاحب راځو په آخره کې به د تاسو پیغام هغو کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي که نه دغو ته به تاسو څه ویل ولرئ
ټول افغانانو ته مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا کې اوسیږي معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده غربت ده مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم ډېر قوي موجود ده اصلی تیکی باید په تعلیم په تحصیل باید شي یعنی وقت ډېر اهمیت لري هغه وخت چې هغوی ضایع کوي په دا رسانه کې یعنی بیهوده وخت ضایع کوي د وقت قدر باید په پام کې ونیسي او اصلی مسله دا ده چې تربیت تعلیم ایجوکیشن دا اصلی مسله ده یعنی مونږ او تاسو دپاره هغه اصلی قدرت اصلی صلاح د افغانانو دپاره خدای ودونه که اصلی ایمون دغه تحصیل ده تحصیل امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دای ودونه که دغه اینه باید مثبت استفاده وشی په همدې خاطر د ما پیام ټول افغانانو ته مخصوصا ځوانان ته دادی چې د وقت قدر باید په پام کې ونیسی او د وقت نه د شرایطو نه باید ډېر قوي استفاده وشي مونږ که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې سیاسي اجتماعي فرهنګي اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي. ټول ځوانان، ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، اوسا او تند اوسئ.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمونږ سره په دې خبرونه کې میلما و. په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ورځ ته مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړ او د بیټرۍ د ګرمېدو غمې ورسره نشته، وایي تر دې نری موبایلونه هم جوړو. په جرمني کې د رنګونو کومیډۍ او سیاسي تنظیمونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو. څه پکې وو پرې خبرو مو. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ترهګری او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ. پاکستان وایي اف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلې. امریکا مننه ترې کړې. منتقدین وایي بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوې دي.
به شیوه های گوناگون امی ذهنیت برشان داده بود و توسط زمینی ها جذب شده بودن و گپ دیگه ای که یا همراه ما در مقابل ما در توی یک سطح نبودیم که همراه ما هم کسی مشوره بکنه و فقط بر ما اون چیزی که دادن میشد امون قدر ترتیب میکردن و بر ما میزدن میگفت اینی کار میکنیم و تا تقریبا 70-60% خودشان همراه ما هم کار میبود و بعد از عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن. شما ببینید ما خودم تا صنف 8 مکتب خواندیم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط به این ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن.
سه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال وو. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګه کې نور به هم تایید کړي.
دا په څلورو کلو کې دا سړی چیرې وو؟ چا ساتلی وو؟ د هغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی. داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه د په داسې پرتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړي وي.
د ښځو نړیواله ورځ او د افغانو مېرمنو محرومیت. ښځې وایي تیرو څلورو کلونو کې ټولې نړۍ او لورې او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د ښځو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړې.
اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار واوسئ. اتم د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږئ او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
هما په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه بي برخې دي، کار نشي کولای، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا بین تللی. هما په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دوره سره هیڅ توپیر نه لري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې تورخم نسلګونه کورنۍ بي ځای شي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ساري دي، ناروغان اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لویو مسایلو نه د خلکو پام اړولو لپاره د پښو او مګک لوبې کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، د څه پیښې چې زموږ په هیواد کې په دې سیمه کې ترسره شوې ده تصادفي نه دي، د ټول استخباراتي لوبې دي چې ترسره کیږي.
او دوړو طرفه پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادی جنگونه نه دي چې سره ډېر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي مشي. روسته لاغې چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د بریدونو د طرح ورسپارلو اعلان وکړ. د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د ترهګرۍ ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیری بندینه ده چې سپاري، بلکې دا لړۍ به روانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه کې به له امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د ترهګرو ځالې چیرته دي. بلخوا د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال دې ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان تروړلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودل چې پاکستان پخواني چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوری حکومت وروستی مرستیال ولسمشر امرالله صالح دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بدلی او وایي چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوری حکومت سره بندي و خو طالبانو خوش کړ او بریدونه یې تنظیم کړل.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د ښاغلي ټرمپ سره خپل روابط بهتره کړي، د شاغلی ټرمپ د پاره او د پروپاګاندا پاره نوی مواد برابر کې، او دا هم په داسې وخت کړی دی چې شاغلی ټرمپ کانګرس ته وینا کول او په میلیون هاو امریکایانو او جهانیانو دا وینا کتله. یعنی ډیر حساس وخت و، ډیر داسې وخت دی چې هم خپل شاغلی ټرمپ په شی سیدی او هم پاکستان په خپل غم شریکیو هم دردی د امریکا سره اعلانوله او هم یې کریډیټ پر دې باندې اخیستی. زه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووهه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګه کې، نور به هم تایید کړي.
دا سړی چنیولی دی، کېدای شي یو عادي سړی وي، په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې، ولې اصلي سړی او مشر د دې حملې چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغې کې 100 افغانان او 10 امریکایان ووژل شول، دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی، تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم، د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې، هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي. په 1500 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې در بدر او تباه کړ او خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دو نور والیانو حلیم فدایی او شاه محمود میخیل او لوی سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې ده چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړی. خدای هم د پښتنې وړ بللی چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده او کومو مهمانخانو کې ساتل شوی.
دغه څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ د هغه د عکس نه معلومېږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه د په داسې پرتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري پاکستان چې دغسې